بیا هم سلام په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني اوسط کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو اله د تر پیر سره اوسئ راپور نوای د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولا فضل الرحمن نن یک شنبه کابل ته په رسمي سفر ځي. سرچینو پاکستانی رسنیو ته ویلي ځینې دینی عالمان پرون شنبه لا کابل ته رسیدلي. فضل الرحمن د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا کندهار ته هم ځي چې له مولا هیبت الله سره وګوري تایید کړی و چې خامخا به د طالبانو له مشر سره ګوري. فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت افغانستان ته پر ځینو وارداتي اقلامو ګمرکي تعرفه لوړه کړه. دغه وزارت پرون شنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه اقدام د افغانستان د داخلي تولیداتو ملاتړ او د دولت د عوایدو زیاتېدو ته په پام کې نیولو سره شوی. د اعلامیې له مخې بر ژوندیو چرګانو ګمرکي تعرفه له 20% څخه 40% ته، د کالیو مینځلو پر پوډر له 12% څخه 14% ته، پور اور لګیت یا ګوګړو له 5% څخه 10% ته ګمرکي تعرفه لوړه شوې. په دوام راغلی چې دغه اقلام په افغانستان کې دننه تولیدي کې او د خلکو اړتیاوې پوره کولای شي. په داسې حال کې چې خلک بیا ډېر کله د اړتیا وړ موادو د بیو له لوړېدو شکایت لري او وایي چې د بیکارۍ زیاتېدو له کبله په زیاتو مواردو کې خپل د اړتیا وړ شیان نشي رانیولی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP د هرات د زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره په عاجل ډول د 25 میلیونه ډالرو بسپنې غوښتنه کړې. دغه ادارې پرون شمه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د ژمي له پیلېدو سره د زلزلو له کبله شاوخوا 2,200,000 اغېزمن شوي کسان سرپناه او خوړو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په وینا هرات کې د اکتوبر میاشتې 2 او 1 په زلزلو کې شاوخوا 1,500 کسان مړه او نږدې 2,000 نور ټپیان شول. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هند ته رسېدلی او ډېر ژر به خپل تمرینات پیل کړي. کرکټ بورډ پرون شمه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ابراهیم ځدران به په دې لوبلړۍ کې هم د افغان لوبډلې لوبډل مشر وي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
لوبډله هندوستان ته رسېدلی او له استراحت وروسته به خپل تمرینات پیل کړي.
په هند کې به د افغانستان او هندوستان ترمنځ په لومړۍ شلوري زلوبه کې د جنوري لومړۍ شلوري زلوبه د جنوري پر 11، دویمه پر 14 او دریمه به د جنوري پر 18 وي. افغانستان تېره اونۍ له متحده عرب اماراتو د شلو اورونو لوبلړۍ وګټله او تر دې مخکې د 15 لوبلړۍ هم ترې ګټلې وه. د متحده عرب اماراتو دولتي اجانس وام وایي په دغه هیواد کې 40 کسان د ترهګرۍ اړوندو تورونو له کبله محاکمه کیږي. لس کاله مخکې هم دغه هیواد د حکومت منتقدان په ډله ییز ډول محاکمه کړي وو. د وام اجانس د پرونی خبر له مخې د متحده عرب اماراتو لوی څارنوالۍ دفتر د دغو کسانو د محاکمې امر کړی چې ډیری د اخوان المسلمین ګوند غړي بلل شوي. هغه سازمان چې دغه اجانس ترهګریز بنسټ بللی، دغه هیواد په 2014 میلادي کال کې هم 4 فعالان، وکیلان، محصلان، ښوونکي او د حکومت نور منتقدان د ممنوعه ګوند اخوان المسلمین د غړیتوب په تور محاکمه کړي وو. د فرانسې خبري اجانس په لیکنه د بشري حقونو ډلو په هغه وخت کې دغه محاکمه غندلې وه. د هغې محاکمې په نتیجه کې 9 کسان په بند محکوم شول چې ډېر لا هم په زندان کې دي. درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې به واورئ د کابل په کابل کې د طالبانو امنیت قمندانی وایي د کابل په دشتي برچی سیمه کې پرون 14 کې لکتر لګ دوه ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت ویان وایي د افغانستان د رسنیو قانون تر څو ځلې بیا کتنې وروسته د دوی مشرتابه ته د توشیح لپاره لیږل شوی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازبلۍ سرپرست د طالبانو له لورې د بې حجابۍ په تور د یو شمېر نجونو او ښځو د نیولو په غبرګون کې وایي د ښځو درناوی او د هغوی د عزت ساتنه تل د افغانانو د کلتوري ارزښتونو یوه برخه وه. د دې ترڅنګ نور راپورونه او همدا ډول په رواني وسعت کې د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه په کابل کې د طالبانو امنیت قبندانی وای د کابل په دشتي برچی کې هم چې عمدتاً شیمیشت سیمه ده پرون په 14 کې لک تر لګ دوه ملکیان وژل شوی او څوار لس نور ټپین شوی دي. د دې قبندانی ویان خالد زدران پرون وخت په یو اعلان کې ویل دغه 14 پر یو کاستر ډوله موټر شوی. د دې په وینا د دې پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د 2024 میلادي کال په لومړۍ 14 کې چې د کابل د لویدیځ په شیمیشت سیمه دشت برچی کې سوې د لږ تر لږه دوو ملکیانو د وژل کېدو او څوارلسو نورو د چپې کېدو خبر ورکول سوی دی. د طالبانو حکومت د کابل د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران پرون وخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې 14 کې یو کاستر ډوله موټر په نښه سوی دی. هغه د دې پیښې په باب چې د دې راپور تر جوړېدو یې چا مسؤلیت نه دی منلی د څېړنو د پیل خبر ورکړی. خو تر دې مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د کابل په لویدیځ کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په نومبر میاشت کې هم په دشت برچی کې 14 سوې وه چې لږ تر لږه اووه کسان یې وژلي وو او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې یا داعش منلی وو. د فرانسې خبری اژانس راپور له مخې که څه هم پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ناامنیو اندازه تر ډیره کمه سوې ده، خو ځینې وسلهورې ډلې لکه د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګه یا داعش لا هم یو جدي ګواښ ګڼل کېږي. داعش ډلې د 2023 میلادي کال په اګست میاشت کې د بلخ لپاره د طالبانو د والي محمد داود مزمل د وژنې مسؤلیت هم منلی وو. هغه په خپل دفتر کې په بمې 14 کې وژل سوی وو. د طالبانو حکومت ویلی چې داعش ډلې تر ډیره ځپلې او اجازه نه ورکوي چې تروریستي ډلې د افغانستان له خاورې په استفاده نورو هیوادونو ته کوم ګواښ پیش کړي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد تیره اونۍ په کابل کې د تیر کال پر مهال د داعش ډلې په حملو کې د 90% کموالی خبر ورکړ. تبدسل کېده چې د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتو ویلي چې په افغانستان کې ډیره داعش ډله د ایران د کرمان ښار د تیر چهارشنبې ورځې په 14 کې لاس لري. دوو با خبره سرچینو تیره جمعه رویټرز اژانس ته ویلي د امریکا لخوا راټول سوي مخابراتي اطلاعات دا ثابتوي چې دا حمله چې نږدې 100 کسان یې ووژل د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې یا داعش دوو حمله کوونکو کړې ده. د رویټرز اژانس پوینا د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي ادارې په دې باب له تبصرې کولو ډډه کړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې دغه راپور رد کړی دی. هغه ویلي چې داعش په افغانستان کې کوم ظرفیت او حضور نه لري چې پر ایران کومه حمله پلان کړي. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې طالبان باید په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې ته ژمن پاتې سي. ماتیو آلن میلر تیره پنجشنبه په یوه کنفرانس کې وویل چې واشنگتن د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او که څه هم امریکا په افغانستان کې حضور نه لري خو تروریستي فعالیتونو ته ځواب ورکوي. تیره چهارشنبه د جنوري پر درېیمه د ایران په کرمان ښار کې د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیماني د څلورم تلین په مناسبت جوړ سویو مراسمو کې غبرګې چاودنې وسوې چې ایران د لنونسو ناوی میلادي کال را وروسته په دغه هیواد کې تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش له پیښې یوه ورځ وروسته د پنجشنبې په ورځ د دې حملې مسؤلیت ومانه او ویې ویل چې دوو غړو یې په خپل بدن کې ځای پر ځای کړي منفجره مواد چولی دي. دغه ډلې نه دي ویلي چې دا کار د اسلامي دولت ډلې یا داعش د افغانستان څانګې کړی وي. داعش ډلې په 2022 میلادي کال کې هم په ایران کې د شیعهګانو پر یوه زیارت د هغې حملې مسؤلیت منلی و چې په نتیجه کې یې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي وو. دغه ډلې دغه ورځ په 2012 میلادي کال کې هم د هغو بمي حملو مسؤلیت منلی و چې پارلمان او د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر روح الله خمیني زیارت یې په نښه کړی وو. ایران د جمعې په ورځ وویل چې د کرمان ښار په حملو کې د لاس لرلو په شک کې یولس مشکوک کسان او د چاودونکو موادو واسکټونه نیولی دي.
واپورېدل چې په کابل کې د طالبانو امنیت قمندانۍ وایي د کابل په دشتي برچی سیمې په پرونۍ 14 کې لږ تر لږه دوه ملکیان وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي دي.
ازادي رادیو .com
د طالبانو د حکومت ویان وایي د افغانستان د رسنیو قانون تر څو ځلې بیا کتنې وروسته د دوی مشرتابه ته د توشیح لپاره لیږل شوی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه د رسنیو د قانون نشتوالی جدي ستونزه ګڼي، چې له کبله یې رسنیو د رسنیو کارکوونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ څخه کم دوه نیم کاله کېږي، خو تر اوسه یې د رسنیو لپاره خپل قانون نه دی معرفي کړی. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د افغانستان رسنۍ په تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې له ډول ډول محدودیتونو او فشارونو سره مخامخې دي، خو د طالبانو حکومت لا هم نه دی توانېدلی چې د رسنیو قانون برابر او توشیح کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د افغانستان د رسنیو پر قانون دوه وری په اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کې بیا کتنه سوې، او بیا د دوی په عدلي وزارت کې یوې ډلې هم ورباندې کار کړی دی. ښاغلی مجاهد تېره شپه د پژواک خبري اژانس د ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په یو بحث کې د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې دغه قانون تر بیا کتنو او بدلونونو وروسته د دوی عمومي مشر ته د توشیح لپاره لیږل سوی.
لار د مشرتابه دفتر ته د قانون ست توشیح، نو هلته تر اوسه پورې موږ ورته منتظر وو او معلومات کوو. هلته حجم د قوانینو ده، یعنی دا بله ستونزه نشته. هلته ډېر زیات ادارو د ټولو وزارتونو قوانین چې نوي سول له سره کره کتنه پرې وسوه، دقت پکې وسو، هغه هلته تر کار لاندې دي. نو د نوبت ته منتظر دی څو پورې، ځکه پخپله علي خضر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی هغه پخپله بررسي کوي، پخپله ګوري دغه قوانین. نو طبعا هغه وختګیر
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په 2023 میلادي کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 138 پیښې ثبت کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې طالبان د کوم قانون له مخې له رسنیو سره چلند کوي، او د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې د ناوړه چلند موضوع د کوم قانون له مخې څیړي. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د رسنیو د قانون خلا یوه لویه ستونزه وبلله.
که څه هم دوی په کاراته وایي چې دا قانون به تعدیل کیږي او بیرته دا به اجرایی کیږي، خو متاسفانه د دوه نیم کال د تیریدو سره تر اوسه پورې دغه قوانین تعدیل نسو او دغه قانون د دوی لخوا توشیح نسو. که څه هم طالبان څو ځلې دوی وعده وکړو چې دغه قوانین به پلی سي، خو متاسفانه دوه کاله تیریږي. نن سبا او امرسانی دا هغه موضوعات دي چې طالبانو په مختلف برخو کې مختلف قوانین ده دوی وایي چې دغه قوانین به زر اجرا شي، خو متاسفانه په دې برخه کې تر اوسه پورې دوی کوم جدي اقدام پورته کړی نه ده.
د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای د نومبر میاشتې پر 21 د ټلویزیون نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي وو په افغانستان کې په وروستیو کې له 1024 ټلویزیوني چینلونو څخه و او یا تړل سوي دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د لسګونو نورو رسنیو د تړل کېدو او د سلګونو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو د وزګارېدو راپورونه ورکول سوي دي. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یا یونیسکو په اعلامیه کې ویلي چې په 2023 میلادي کال کې دوه افغان خبریالان په افغانستان کې د ژورنالیستیکي فعالیتونو پر مهال وژل سوي دي. بلخوا د بی پولی خبرلانو ټولنی آر ایس ایف په دې ورستوي کې ویلي چې په افغانستان کې د 2021 د کال پاګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې. د دې ادارې په خبره خبرلان په خپل سری توګه نیول سوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست د طالبانو له لوري د بې حجابۍ په تور د یو شمېر رنجونو او ښځو د نیولو په غبرګون کې وایي د ښځو درناوی او د هغوی د عزت ساتنه تل د افغانانو د کلتوري ارزښتونو یوه برخه وه. نصیر احمد فایق په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د هیڅ حکومت په مهال د ښځو د درناوي فرهنګ تر پښو لاندې نه دی شوی. دبداسال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې د کابل په بېلابېلو سیمو کې د طالبانو لوري یو شمېر نجونې او ښځې د هغه څه له امله چې طالبان یې د حجاب نه مراعت کول بولي نیولې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو لوري د دوی د روایت له مخې د بې حجابۍ په تور د کابل په یو شمېر سیمو کې د نجونو او د ښځو د نیولو په وړاندې د غبرګونونو په دوام په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وايي په افغانستان کې د ښځو درناوی او د دوی د عزت ساتنه د افغانانو د کلتور ارزښتونو او اسلام برخه وه. نصیر احمد فائق په خپل اکسپانه لیکلي په داسې حال کې چې طالبان ځانونه د اسلامي شریعت پیروان بولي څنګه ځانونو ته دا حق ورکوي چې د خزینه پولیسو په نه موجودیت کې یوې پردۍ میرمنه نیسي او توقیفوي یې. نوموړي لیکلي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د هیڅ حکومت پر مهال د ښځو د درناوي فرهنګ تر پښو لاندې نه دی شوی. هغلی فائق ادا کړی چې اوس مهال په افغانستان کې هیڅ څوک د فکری آرامۍ او ځاني امنیت احساس نه کوي. پندې حال کې د تیر جمهوری حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر وایي د طالبانو دا کړنه د ښځو په وړاندې د محدودیتونو یو بل کړی ده. هغلی اکبر ازادي راډیو ته وویل
قام اخر طالبان مبنی بر آزار اذیت و زندانی ساختن زنها
د به حجابی په بانه د طالبانو له لوري د ښځو آزار او اذیت او د دوی زندانی کول د ښځو په وړاندې د عمومي فضا د محدودولو بل ګام دی. طالبان چې له حکومت علیکم تعریف لري خلکو ته خدمات وړاندې کول، خلکو ته ځواب ورکول او د خلکو د ژوند د ښه کېدو هڅه نه ده، بلکې دوی له خپل حکومت ولی دا تعریف لري چې لزانونو یې مذهبي پولیس جوړ کړي او له دین نه د دوی خپل برداشت په خلکو په زور ومني
از دین باید به زور تطبیق کنن.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په دې ورستیو کې یو شمېر خزي په دې تور نیولې چې ګواکې بد حجاب وي او نورې خزي هم د حجاب د نه رعایت لپاره هڅولې. د مریم پونم د کابل یو اوسیدونکو چې دا کوي دوه ورځې وړاندې د پولیسو خپل سیمه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو لورې نیول شوی و ازادي راډیو ته وویل ل څو ساعت زندان وروسته په ضمانت خوشې شو.
زه حوزې ته یوړم، دوه ساعته په حوزه کې وم. راته وویل چې تاسو ته موږ نه دي ویلي چې با حجاب اوسئ. ماته ویل چې تاسو ډېرې بې شرمه یاست چې له کورونو بې حجابه راوځئ. زه پوره په حجاب وم، خو یوازې توره برقه چې د طالبانو له نظره حجاب دی نه مې واغوستې.
خو د ښځو د حقونو یوې فعالې نرګس سادات ازادي راډیو ته وویل چې افغان میرمنې هر وخت با حجاب وي او تل یې د اسلامي شریعت سره سم حجاب مراد کړی دی. نوموړي وویل چې طالبان په دې کار سره افغاني دود او دستور او اسلامي احکام تر پښو لاندې کوي.
اینجا کرامت اسلامي، اینجا نقص حقوق،
دلته اسلامي کرامت تر پښو لاندې کیږي، دلته بشري حقوق نقصيږي. دوی ځواني میرمنې او خزيني سي زنداني کوي او شکنجه ورکوي. باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. تر کله به دا حالت روان وي؟ افغان میرمنې هم بشر دي.
په افغانستان جریان داره رسیدگی صورت بگیره.
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عبدالغفار سباون یو شمیر رسنیو ته دغه مرمنو د نیولو په اړه ویلي وو چې دوی حجاب نه مراتول او نورې مرمنې هم به حجابې تاړ کولې، خو په دې اړه جزئیات نه ورکړي. طالبانو دا کړنه د بشري حقوقو د نړیوالو بنسټونو او یو شمیر اشخاصو لوري هم غندل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان 13 ورځ په دې اړه په یو بیان کې وویل چې د حجاب د نه لرلو په تور د ښځو نیول د دوی د ازادۍ د محدودیت په معنا ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته.
د افغان خزو د یوالي او پیوستون غورځنګ وایي د بیبي ګل محمدي په نوم دغه غورځنګ و غړې شوخانه ورځ وړاندې ځان وژنه کړي. دغه غورځنګ به مسولې دا کړي چې بیبي ګل محمدي په 2020 کال کې د اعتراضونو لامل د طالبانو له خواني ول شوی او شکنجه شوی و او له هغه ورسته له کورنۍ او اقتصادي فشارونو سره مخ و. د فریډم نو سازمان هم د یادې خزینه اعتراض کوونکې ځان وژنې ته په اشاره سره د مدني فعالانو د ژوند د خوندیتوب تنه کړي جزئیات په دې راپور کې.
د افغان خزو د یوالي او پیوستون غورځنګ تاییدوي چې په کندز ولایت کې د بیبي ګل محمدي په نوم دغه غورځنګ یو غړي چې په زهرا محمدي مستار نوم یې فعالیت کوي ځانو شنه کړی ده. دغه غورځنګ یو مسولې سنم کبیري ازادي رادیو ته ویل یو شکلنې بیبي ګل محمدي د 2020 کال د دسمبر په 9 مازان په یو ځای کې غورځولې وو او د دسمبر په 1 مړه شوې ده. هغه دا وکړه چې د محمدي کورنۍ د طالبانو او د افغانستان د دودیزي ټولنې د ویلي لامل نو غوښتل چې د هغه د ځانو جنې موضوع رسنیز شي. سنم کبیري دا هم وکړه چې بیبي ګل محمدي په 2020 کال کې د اعتراضونو لامل د دوه ورځو لپاره نیول شوې وه چې د هغه نیول کېدل هم له رسنیو سره شریک شوې نه وه او له خوشی کېدو وروسته له کورنۍ بندیزونو او اقتصادي فشارونو سره مخ شو.
وازیک
طرف اقتصاد خو له یوې خوا اقتصادي ستونزې پر هغې فشار راوړی او له بلې خوا دودیزه ټولنه او کورنۍ پر فشار راوړی وو، ځکه چې تانجلې زندان ته لاړه او هغه یې په بد نوم یادوله. پر هغې محدودیتونه ډیر وو چې له ټلیفون یې هم ګټه نشوای اخیستلای. د خیاطۍ او قرآن کریم د کورس په پلمه به یې په پروګرامونو کې ګډون کاوه.
کبیری ادا کوي چې اعتراض کوونکې میرمنې د طالبانو د حکومت په زندانونو کې شکنجه او وهل ټکول کېږي او له خوشي کېدو وروسته د ټولنې له لوري له پامه غورځول کېږي. د هغې د معلوماتو له مخې بیبي ګل محمدي د طالبانو د حکومت له راتګ مخکې له ښوونځي فارغه شوې وه او د کانکور ازموینې ته یې چمتووالی نیولی و، خو د طالبانو د بندیزونو له امله په کور کې ناسته وه چې له همدې امله چوپه خوله پاتې نه شوه او غوښتل یې د افغان میرمنو لپاره غږ شي. ومو غوښتل په دې اړه د بیبي ګل محمدي له کورنۍ سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شولو. د طالبانو حکومت د دې قضیې او لګول شویو تورونو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی او تر دې وړاندې هېڅکله د اعتراض کوونکو میرمنو نیول په رسمي توګه رد یا تایید کړي نه دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې نسرین حمیدي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د هرې ورځې په تېرېدو سره پر ښځو محدودیتونه زیاتوي او په ټوکې د افغان میرمنو ژوند سختېږي.
دا واقعا د خوشنې او تاسف ځای دی چې بیبي ګل محمدي د هغو ستونزو له امله ځانوژنه وکړه چې له زندان وروسته ده او کورنۍ یې ورسره مخ وه. له دې ستونزو څخه د خلاصون او د خپلې کورنۍ د قربانۍ لپاره یې ځانوژنه وکړه. دا موضوع د ټولو فعالانو او اعتراض کوونکو لپاره د اندېښنې وړ ده.
هممهاله فریدم نو دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې په کندوز ولایت کې د یادې ښځینې اعتراض کوونکې د ځان وژنې په غبرګون کې دا وکړه چې اعتراض کوونکې میرمنې د عدالت غوښتنې له امله د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ دي. دغه سازمان د یادې میرمنې پر ځان وژنې خواشیني څرګنده کړې او ټینګار یې کړی چې د مدني فعالانو ژوند باید خوندي شي. که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو دوی د ښځو او نجونو د زده کړو، تحصیل، کار او نورو ټولنیزو، سیاسي او کلتوري فعالیتونو له حق څخه د محرومولو تر څنګ تورن دي چې د ښځو له لورې د خپلو حقونو او عدالت غوښتنې اعتراضونه هم ځپي. تر دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو داسې راپورونه خپاره کړي وو چې د طالبانو له بیاځلې واکمنۍ وروسته افغان نجونې او ښځې له رواني پلوه ښه حالت کې نه دي چې له ډلې یو شمېر د ځان وژنې اقدام کوي. ګارډین ورځپاڼې هم د روان کال د سنبلې په میاشت کې راپور ورکړی و چې له دولتي روغتونونو او کلینیکونو د راټول شویو شمېرو پر بنسټ د 2021 کال له اوړي راهیسې د هرات او نیمروز په ګډون د افغانستان یو پر درېیمه برخه ولایتونو کې د ښځو د ځان وژنې کچه لوړه شوې ده.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم څو نور راپورونه. یو شمېر افغان خزینه سنگرګرې چې د خپل مسلک ته دوام لپاره ایران ته تللی وایي چې د اسنادو د نشتوالي له امله په دغه هیواد کې هم نشي کولای خپل مسلک ته دوام ورکړي. دوی ازادي راډیو ته وویل هغه وروسته چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې سنگرتونونه وتړل دوی ایران ته کډه شوي. په افغانستان کې دننه هم یو شمېر خزینه سنگرګرې ادا کوي چې د طالبانو د حکومت د بندیز له امله په خپلو کورونو کې خپل کار ته دوام نشي ورکولای. تفصیل په دې راپور کې.
از سملا صاحب خارشگاه ما خو بسته شد.
ثانیه در غزنی ولایت اصلی اوسیدون که ده او اوس په ایران که جون کوي. نوموړی وایي شپږ کاله مخکې د پلار لمړینې وروسته خپلې کورنۍ ته د یو مړۍ ډوډۍ موندلو په موخه زده کړې پرېښودې او په یو سینګارتون کې د سینګارګرې په توګه کار پیل کړ. خو نوموړی وایي وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت سینګارتونونه وتړل هغه او کورنۍ یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوه. ثانیه زیاتوي په دې هیله چې وکولای شي په ایران کې خپل مسلک ته دوام ورکړي یاد هیواد ته راغلي، خو د افغانستان په لویدیز ګاونډي ایران کې هم نشي کولای خپل مسلک مختبوزي.
نو
نوواله خانم خود مسوم کې د خپل کورنۍ ډوډۍ ګټون کې هم نتیش پکې وکاله کېږي چې پلار مې شهید شوی. رنده شم زما ورونه دومره کاریګر نه دي. همدلته یو نو کله چې راغلو د سنگرتون یو سالون ته لاړم اسناد یې رانه وغوښتل. ویل یې اسناد نه لري، ایران کې هم ستونزې ډېرې دي.
مریم چې د پنځو ماشومانو مور ده هم وایي چې په کابل کې سنگرتون درلود او د طالبانو د حکومت لخوا د سنگرتونونو له تړل کېدو او پر دې کار لبندي بندیز لگولو وروسته ایران ته ولاړه. هغې ادعا وکړه چې ایران افغانانو ته د سینګارتونونو د پرانیستلو جواز نه ورکوي او له همدې عمله نشي کولای چې په کډوالۍ کې خپل کاروبار بیرته په پښو ودروي. مریم اوس بیرته افغانستان ته راستنه شوې او وایي چې د خپل مسلک د دوام لپاره اوس غواړي پاکستان ته ولاړه شي.
یوازې باید ایرانی وي چې له موږ وروسته د کار جواز او دا شیان ترلاسه کړي. اوس هم زه په خپلو هڅو بوخته یم که چیرې وشي غواړم پاکستان ته لاړ شم.
دغه ښځینه سینګارګری وایي چې د دوی د اقتصادي ستونزو او پر دوی د ټپل شوې کډوالۍ اصلي لامل د طالبانو حکومت دی. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې یو شمېر نورې سینګارګرې هم وایي چې بیکاره دي او په کور کې هم خپل کار ته دوام نشي ورکولای. نسرین چې وایي خاوند یې مړ شوی او له خپلو دوو لوڼو سره کار کوي ازادي راډیو ته وویل چې په یوه کرایي کور کې اوسیږي او د دوی د بلاک خاوند د طالبانو د حکومت له ویرې د دوی کور ته د مشتریانو د تګ اجازه نه ورکوي.
آرایشگاه ها بند است، ما لوحه نمی
تانیم. سینگارتونونه تړل شوی، موږ دکان ته لوحه نشو تړلی. د بلاک مالک غریب ډاریږي، هغه وایي لوحه مه تړئ، تاسو کار مه کوئ، څوک مه پرېږدئ چې د سینګار لپاره تاسو ته راشي. سل په سلو کې ستونزې لرو. حکومت داسې ونه غوښتله ونه کړل چې موږ ومني او موږ حکومت ومنو. حکومت په زوره ځان پر موږ ومنه او موږ هیڅ نشو کولی. اوان زموږ پر شخصي کارونو کې هم مداخله وکړه. سینګار کول شخصي کار دی نه دولتي.
یوه بل سینګارګره چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وویل،
زه د کور ډوډۍ ګټونکی یم. موږ د خپل کار غله جوړ کړی یو. موږ بیکاره یو. که څوک کار هم کوي هم پټ کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ په یوه بودکاست کې د ښځو پر کار محدودیتونه د هغوی د تدریجي مرګ په معنا بللی وو.
په کونړ کې د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت د آبادۍ او بیا رغونې پروژو ته
په بخښنې سره په کونړ کې چارواکي وایي په یاد ولایت کې پر 102 پروژو کارونه روان دي چې پکې په زرګونه بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه چمتو شوې ده. د دوی په وینا چې د مرستندویه موسسو لخوا د کونړ کې د آبادۍ او بیا رغونې پروژو ته 240 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي شوي. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت د آبادۍ او بیا رغونې پروژو ته د همکارو او مرستندوی ادارو لخوا 240 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي شوي او اوس مهال په نږدې 200 پروژو کار روان دی چې پکې په زرګونو کسانو ته د نفقې ګټلو موقع برابره شوې ده. د یاد ریاست مشر مولوی عبیدالله همت ازادي راډیو ته وویل،
تیر کې ولس موسسات په کونړ ولایت کې کار کوو. اوس الحمدلله تقریبا 15 پورې موسسات پر هر په کونړ کې میشتي او دفترونه هم دي او خپل کارونه مخ په وړاندې باندې وړي. تقریبا 240 میلیونه ډالر بودیجه د کونړ لپاره اقتصاد شوی ده چې په دې کې تقریبا 15 میلیونه ډالر مصرف شوی ده. په کونړ ولایت کې تقریبا 102 پروژې څه تکمیل شوي دي، څه د کار لاندې دي او په دې کې تقریبا په زرګونو خلکه په کار باندې اخته دي.
له دغو پروژو څخه یوه هم په وټپور ولسوالۍ کې د یو نوي کانال ویستلو پروژه ده چې په کې له 400 زیات کسان کار کوي او په روانو چارو خلک خوختي. قومي مشر میرزا علي او مزدور کار محمد حسین،
او کم کارونه چې کم وشلو کم ورجې چې دا کار کړی دی د امارت اسلامي نه د ټولو مؤسساتو نه د ډبلیو پی نه د ټولو نه مننه کوو.
تقریبا 420 نفر کار کوي. واره کورنۍ دومره خوشاله ده چې درې ټیمه نه په کم دغه کانال څخه کور ته وړي.
چارواکي وای په دغه 102 پروژو کې د کانالونو سربندونو سرکونو د جوړولو او ترمیم او بزګرانو سره د اصلاح شوو تخمونو کیمیاوي سرو مرسته او د شنو خونو رغول شامل دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړی.
ازادي رادیو ته غواګي سترن اوریدونکو زموږ خبرونه د دې ترڅنګ چې چلیریش ساته د رادیو لاله اوریدلای شي د زموږ د وی پانی لاله هم د مطالب لوستل او اوریدلای شي. زموږ پته د ازادي رادیو ټکی کم ورو ورو نګ دی کې ګو شپږ بجې او دیرش دقیقې کې دون کې د مخ کې دی چې لاړ شو د لوبو ل میدان خبرونه وورو. یو ځل بیا د خبرنو لنډیز راپور نوای د پاکستان د جمعیت علماء اسلام افی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن نن یک شنبه کابل ته په رسمي سفر ځي. سرچینو پاکستانی رسنیو ته ویلي ځینې دینی عالمان پرون شنبه لا کابل ته رسیدلې دي. مولانا فضل الرحمن د ازادي رادیو له مشال څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چایا کندهار ته هم ځي چې له مولا هبت الله سره وګوري. تایید کړي و چې خامخا به د طالبانو له مشر سره ګوري. فضل الرحمن داس وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کوي چې په دې ورستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت افغانستان ته پر ځینو وارداتي اقلامو ګمرکي تعرفه لوړه کړه. د وزارت پرون شامه په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه اقدام د افغانستان د داخلي تولیداتو ملاتړ او د دولت د عوایدو زیاتېدو ته په پام سره شوی. د اعلامیې له مخې پر ژوندیو چرګانو ګمرکي تعرفه له 40% څخه 40% ته، د کالیو مینځلو پر پوډرو له 12% څخه 14% ته، پر اورلګیتو یا ګوګړو له 15% څخه لسلنی تا ګمرکی تعرفه لوړه شوه. په دوام راغلی چې د اقلام په افغانستان کې د ننه تولیدیږي او د خلکو اړتیا به پوره کولای شي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP د هرات زلزله ځپل یو د لاسنیوي لپاره په عاجل ډول د 25 میلیونه ډالرو بس پنې غوښتنه کړې. د غیدارې پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د ژمي له پیلېدو سره د زلزلو له کبله شاوخوا 2,200,000 اغېزمن شوي کسان سرپناه او خوړو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د دغې ادارې په وینا په هرات کې د اکتوبر میاشتې د 1 او 11 په زلزلو کې شاوخوا 1,500 کسان مړه او نږدې 2,000 ټپیان شول. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هند ته رسېدلې او ډېر ژر به خپل تمرینات پیل کړي. کرکټ بورډ پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ابراهیم ځدران به په دې لوبلړۍ کې هم د افغان لوبډلې لوبډل مشر وي. په هند کې به د افغانستان او هندوستان ترمنځ لومړۍ شلاوریزه لوبه د جنوري پر 11، دویمه پر 14 او درېیمه به د جنوري پر 18 وي. افغانستان تېره اونۍ له متحده عرب اماراتو د 20 اوورونو لوبلړۍ وګټله او تر دې مخکې د 15 اوریزو لوبلړۍ هم ترې ګټلې وه. ترنو اوریدونکو سپورا بولم چې د لوبو له میدان خبرونه ووري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور ووري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه درنوریدونکو ستړي مشي. یو بل ونې او یو بل سپورتي خبرونه درته زو بختيار ساحل وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې افغانستان لاربي متحده اماراتو د شلوريزو سیالي او لوبلړې وګټله. افغان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه بیا هم له جانتن اټراوت سره هوکړه لیک وکړ. په ورته وخت کې افغان کرکټ ادارې د ملي لوبډلې لپاره د توپ وهنې نوې روزونکو ګمارلې ده او ترڅنګ یې د 19 کلن ځوانانو لپاره په نړیوال جام کې سلاکار هم او ګمار. 19 کلن ځوانانو سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. ډیوډ وارنر لټیسټ او ورځنیو سیالیو مخخه واخیسته. افغان لوبغاړی عثمان غنی په امریکا کې د غوره لوبغاړي جایزې ګټلې دي. په کابل کې د وزلوب سیالۍ وروستي پړاو ته رسیدلې. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. ملتیا مو وکړئ. د خبرونه په پایل کې درته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بریا ریپورت خبرو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د شلوريزو سیالیو په لوبلړۍ کې کوربه عربي متحده اماراتو ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړه او لوبلړۍ یې وګټله. په پیلوبه کې افغانستان د لوبې په سختو شیبو کې د نجیب الله ځدران د 2 پرله پسې شپږیزو پر مټ بریا ته ورسید. پوره تفصیل له سالم احمد صالح څخه اورو.
of the نجیب الله.
افغانستان له متحده عرب اماراتو د شلو اورونو سیالوی لوبلړی وګټله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دریو شل اوره سیالیو په لوبلړۍ کې متحده عرب اماراتو د دوه د یو پوړاندې ماتې ورکړه. د دې لوبلړۍ وروستۍ سیالۍ د جنوري پر دویمه نیټه د سه شمې ماښام ناوخته پای ته ورسېده چې افغان لوبډلې د څلورو وکټو په توپیر لوبه وګټله. دا لومړی ځل و چې افغانستان د ابراهیم ځدران په لوبډل مشري د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ ګټي. د لوبلړۍ په وروستۍ سیالۍ کې کوربه لوبډلې پچوه ګټله او توپ وهنه یې غوره کړه چې یو سلو دیرشو منډو هدف یې ټاکلی وو. د دې لوبډلې په توپ وهونکو کې بیا هم لوبډل مشر محمد وسیم مخکش منډه جوړوونکی وو. هغه په اوویشتو منډو وسوځېد. په افغان توپ اچوونکو کې نوین الحق څلور، قیس احمد درې او عظمت الله عمرزی دوه لوبغاړي وسوځول. دا په نړیوالو شلو اوریزو سیالیو کې د نوین الحق غوره توپ اچونه وه. افغان لوبډلې وکولی سوی چې هدف د لوبې په نولسم اوور کې د شپږو وکټو په سوځېدو سره بشپړ کړي. دې لوبډلې ته حضرت الله ځازي پوږ دېرش او نجیب الله ځدران پوږ ویشت نه سوځېدلې منډې وکړې. د پایلوبې د غوره لوبغاړي په توګه نوین الحق وټاکل سو. هغه د خپلې کارکردګۍ په تړاو وویل:
It was a crucial game after losing the second game. No, it was a decider.
The two missed the later bailalo rusta da muhim lobawa. Padi lobaki gatun ke bailun ke malumida. Ma da khpali lobdali aw hiwad la para khbowling wakad. Da da lobdali la para de gata ke wich pasar ke dua muhim wicket wakhli. Zaka mug lumrai over sam no kare.
Getting a wicket for the team in a crucial game. Yeah, it helped.
Da lobladi chi da Mutahida Arab Emirato par shaja lobghali ki tar saraswa. Da tir zijdis kal da December پر نهه ویشتمه نیټه پیل شوې وه چې په لومړۍ لوبه کې افغانستان د دو اویا منډو په تفاوت بریا خپله کړې وه. په دې سیالۍ کې رحمن الله ګربز سلیزه وهلې وه او دا یې په نړیوالو شلو اوریزو سیالیو کې لومړۍ سلیزه وه. دویمه سیالي د همدې میاشتې پر یو دېرشمه نیټه ترسره سوه چې کوربه لوبډلې د یوولسو منډو په توپیر ګټلې وه. د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ تر دې وړاندې هم د شلو اوورونو سیالیو لوبلړۍ ترسره سوې وه چې دوه د یو په وړاندې افغانستان ګټلې وه. د ویلو ده چې متحده عرب اماراتو ته د افغانستان لوبي سفر بشپړ سو او د همدې میاشتې پر یولسمه، څوارلسمه او اوولسمه نیټه به له هندوستان سره د دریو شلو اوره سیالیو لوبلړۍ په هغه هیواد کې ترسره کړي.
همدارنګه د افغانستان کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته په یو رالیګلی پیغام کې ویلي دي افغان لوبډله به په راتلونکي کې بله لوبلړۍ له هندوستان او سریلانکا سره ولوبوي. د هند پر وړاندې لوبلړۍ به د روانې میاشتې په یولسمه نیټه پیل او په اوولسمه به پای ته ورسیږي.
او په دې تمه چې د دې پسې لړۍ مونږه هندوستان سره لرو، په هغه کې هم افغان لوبډله وځلیږي، همدارنګه ورپسې سریلانکا سره هم سیالي لرو او په همدغه کال کې به شل اوریز نړیوال جام هم ترسره کیږي. نو په دې هیله چې افغان لوبډله د همدغه سي بریاو او لوړ مورال سره نړیوال جام ته لاړ شي او هلته هم ښې بریاوې په خپل نوم ثبت کړي.
دغه راز د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه د یو بل کال لپاره لنګلس ستانی جاناتن ټراوت سره بیا هم قرارداد غزولې ده. خغلی ټراوت د اماراتو پر وړاندې د لوبلړې په وروستۍ سیالۍ کې له افغان ملي لوبډلې سره یو ځای شوی وو. په دې تړاو به نور جزئیات له اکرام الله اکرام څخه وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د یو بل کال لپاره هم د ملي لوبډلې له اوسني روزونکي جاناتن ټراوت سره هوکړه لیک لاسلیک کړو. د کرکټ بورډ ادارې د جنوري په لومړۍ نیټه په دې تړاو په یو خبر پاڼه کې وویل د خغلی ټراوت د غوره کارکردګۍ لامل هغه د 2024 کال تر پایه بیا هم د ملي لوبډلې مشر روزونکي وګماره. انګلستاني جاناتن ټراوت د تیر زیږدیز کال په وروستیو کې د برتانیې له ویزایي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو له افغان کرکټ بورډ سره د یو بل کال لپاره قرارداد ته نږدې شوی، خو په وینا یې د لوبډلې نور روزونکي او کاري ډله هم باید د پخوخه وټاکل شي. افغان کرکټ بورډ په دې خبر پاڼه کې دې ټکی ته اشاره نه ده کړې چې آیا د خغلی ټراوت شرطونه یې منلي دي کنه. جاناتن ټراوت په لومړي ځل د 2022 کال په جولای میاشت کې له افغانستان کرکټ بورډ سره قرارداد لاسلیک کړ چې له هغه وروسته نوموړي د ملي لوبډلې په یو شمېر مهمو بریاوو کې مثبت رول درلود چې غوره یې د 2022 کال آسیا جام د پاکستان په وړاندې، د 2023 کال د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ د بنگلاديش په وړاندې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ، او د 2023 کال نړیوال جامو افغان کرکټ بورډ د هغه لقب لیکلی چې ډیر خوښیم چې دی بل کال لپاره د افغان ملي لوبډلې د روزونکو په توګه ټاکل کیږم او هیله منم چې د 2023 میلادي کال لاسته راوړنې وساتي او لای پسې وغځوي. جنتن اتراټ په خپل لوبیزه کارکردګي او ژوند کې 250 ټیسټ لوبي او 18 نړیوالي ورځنی لوبي تر سره کړی دي چې اوس مهال تیر 2022 کال راځي افغانستان کرکټ بورډ سره د مشر روزونکو په توګه دند تر سره کوي. افغان کرکټ بورډ هم خوښي سرګند کړي چې د ملي لوبډلې له مشر روزونکو جنتن اتراټ سره د بل کال لپاره قرارداد غځوي او نو موړې د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکو دند پر مخ وړي.
په ورزش کولو له نشې موادو ځان وساتي.
همدارنګه افغان کرکټ بورډ ملي لوبډلې ته د توپ وهنې نوې روزون کې ټاکلی دی. د افغانستان د کرکټ ادارې ویل دي چې د سویلي افریقا پخوانی توپ وهونکی انډریو پټیک یې د ملي لوبډلې د توپ وهنې د روزون کې په توګه وګماره. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي دي که څه هم ښاغلي پټیک د نړیوال کرکټ تجربه نه لري خو په کورنیو سیالیو کې د روزنې تجربه زیاته ده. نوموړي تر دې وړاندې په 2023 زیږدیز کال کې د پاکستان د ملي لوبډلې د توپ وهنې د روزونکو مسؤلیت هم پر غاړه درلود. کرکټ بورډ وایي د افغانستان کرکټ بورډ انډریو پټیک سره د یو کال لپاره تړون وکړ او نوموړی به د هندوستان پر وړاندې د درې شل اوریزو نړیوالو سیالیو د راتلونکي لوبلړې لپاره له افغان ملي لوبډلې سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام لپاره جیمس پارسنز د لوبډلې د سلاکار په توګه ټاکل شوی دی. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی جیمس پارسنز لوړان دی له افغان 19 کلنې کم عمره ملي لوبډلې سره په سویلي افریقا کې یوځای شوی او هلته به د 2023 میلادي کال 19 کلنو کم عمره لوبغاړو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سره کار کوي. د افغان کرکټ بورډ لوري پر مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او نوین الحق لګول شوي بندیزونه به یوه کمیټه وڅیړي او وروسته تصمیم به اعلان کړي. که څه هم په دویمې اعلامیې کې کرکټ بورډ ویلي و چې نوین الحق او فاروقی لوبو ته چمتووالی ښودلی و خو ځکه یې لوبډله کې اچولی دي، خو مجیب الرحمن بیا د بیګ بیش لیګ په سوداګریزو سیالیو کې له لوبو ایستل شوی دی او لامل یې دا ښودل شوی چې افغان کرکټ بورډ یې اجازه لیک یا NOC لغوه کړې ده. دا موضوع لا هم پوره روښانه نه ده. په دې تړاو باندې ریپورت واورو.
د استرالیا بیگ باش لیگ له پاتې سیالیو څخه افغان لوبغاړی مجیب الرحمن وویستل شو. د نوې زیږدیز کال په لومړۍ ورځ د میلبرن رنګیټ لوبډلې په یوې اعلامیه کې وویل افغان کرکټ بورډ د مجیب الرحمن په اجازه نامه یا NOC کې بدلون راوستی او له همدې امله نشي کولای چې نوموړي ته په پاتې سیالیو کې د لوبېدو اجازه ورکړي. مجیب الرحمن د بیگ باش لیگ په سګنیو سیالیو کې د میلبرن رنګیټ لوبډلې په ګټه اووه سیالۍ کړي دي چې و لوبغاړي پکې آؤٹ کړي دي. د یادې لوبډلې په اعلامیه کې د NOC د تغیراتو په تړاو ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دوی د بیگ باش لیگ ادارې او په ځانګړې توګه د میلبرن رنګیټ لوبډلې ته په یو برېښنالیک کې ویلي دي چې د مجیب الرحمن NOC لغوه کړې ده او باید په پاتې سیالیو کې ونه لوبول شي. تېرې اونۍ په پیل کې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د افغان لوبډلې تر اعلان وړاندې کرکټ بورډ یوه اعلامیه خپره کړه او پکې ویلي وو درې لوبغاړي مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي د کرکټ بورډ سره د یو کلن مرکزي قرارداد نه لاسلیک کولو له امله یو کلن بندیز او په سوداګریزو لیکونو کې له دوه کلن بندیز سره مخ شوي دي. کله چې د امارات پر وړاندې نوملړ خپور شو پکې د نوین الحق او فضل حق فاروقي نومونه هم اعلان شوي وو. د یادو لوبغاړو په تړاو کرکټ بورډ په یوه بله اعلامیه کې وویل دوی افغان کرکټ ادارې ته د یو برېښنالیک له لارې خپل چمتووالی ښودلی دی ځکه په سیالیو کې اخیستل شوي دي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د یادو لوبغاړو موضوع بیا هم یوې کمیټې ته سپارل شوې او هغه کمیټه به بیا هم پریکړه کوي چې له بندي سره مخ شوي او لوبغاړو ته مرکزي قرارداد او په سوداګریزو لیکونو کې د لوبېدو اجازه ورکړي که نه. د ویلو ده چې له بندي سره مخ شوي او لوبغاړو تر یاد بندیز وروسته د نومونو نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو کرکټ بورډ له لوبغاړو سره دوه ګونی چلند کوي، معاشونه په وخت نه ورکوي او ښه سلوک هم ورسره نه کوي، نو ځکه یې له مرکزي قرارداد لاسلیک کولو ډډه کړې ده.
د افغانستان، سویلي افریقا او هندوستان تر 19 کلنو د کم عمره ځوانانو د ملي لوبډلو ترمنځ درې اړخیزي سیالۍ په سویلي افریقا کې روانې دي. تر دې دمه په دې لوبو کې افغانستان یوه سیالي ګټلې او بله یې بایللې ده. افغان لوبډلې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې خو له هند یې ماتې خوړلې ده. له فریدي سیال پوره تفصیل اورو.
د افغانستان د 19 کلن ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې د درې اړخیزي لوبلړې په ترڅ کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ په سویلي افریقا کې د افغانستان، هندوستان او کوربه هیواد ترمنځ د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 9 پیل شوې دي. افغان لوبډلی دا دسمبر په 13 نیټه په خپل دویم سیالۍ کې سوېلي افریقا ته د وڅلويخ منډو په تفاوت ماتې ورکړه. په دې لوبه کې افغانستان د ټولو لوبغاړو سوزیدو پر سر 9 شورونه ولوبول او 144 منډې وکړې چې لډلی رحیم الله زرمتی وڅلويخ او جمشید زدران 3 منډې وکړې. کوربه لوبډلې که څه هم په توپوهنه کې ښه پیل کړی و خو 2 اور په 4 توپ یې 10 لوبغاړی وسوځید او 109 منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونې کې علام محمد غزنفر او عرب ګل مومند 4 لوبغاړي وسوځول. د یادې بریا په تړاو د افغان لوبډلې لوبډل مشر نومان شاه ویلي دي:
او یقینا چې نن یو څو ټارګټ کم او کوچینګ سټاپ مونږ ته دا پلان راکو چې ویکټ ویکټ بالینګ وکړو. هغه اوس مونږ ویکټ ویکټ بالینګ وکړو او خوشاله یم چې 4 لوبغاړي مې وسوځول او میچ هم وګاټو. زه
نن ډېر د خوشالۍ احساس کوم او مانن د تیم بریا باندې 4 ویکټ واسي بس په لوګانو کې میا ساتي او د تیم له خاطر به ان شاء الله نور هم خېلو به او بریاګانه به راوړو. د خیر
نیمه نسبت افریقا سره میچ کاول سر کې مور صحیح سٹارټ وانه ست رنز کم رااله خو د ویکټو کتل ته دا یو سوچ پر یو سلاتیا وی ډیر غټ رنز پر دا ویکټ نو دې کریډیټ ز عرب مومنت او علامه احمد غزنفر تور کوم چې ډیر زبردست بولینګ یو کوي. سو افریقا چې وګورو ډیر زبردست ټیم دی ډیر بیلنس ټیم یو نو ډیر زبردست بولینګ کوي او دا بریا مبارکه ټولې وادواله ته وایم او په دوا کې میا ساتي چې په کې ورلد کپ کې او را روان سړي نو میچو ټیم شفر فام کوو یو ګټ
دا ویل د چوی د دې سیالي او پانمړي لوبه کې بیا افغان لوبډلې له هندستان د شپږو ویکټو په توپیر ماتې خوړلې و. په یاد لوبه کې افغانستان د ټولو لوبغاړو سوزیدو پر سر په 9 تورونو کې 199 منډې هدف ټاکلې و. په افغان توپهونکو کې سهیل خان یو ویا، حسن عیسا خیل 45 او ناصر خان معروف خیل 25 منډې وکړې. د هند لپاره سومی پنډې شپږ افغان لوبغاړي وسوځول. هند لوبډلې ورکړ شوی هدف د 4 لوبغاړو سوزیدو پر سر په 1.5 ورکی پورا کړه. هندي لوبډلې ته دارش سنگ سلیزه وهله او په 112 منډو نسوځیدلې پاتې شو. په افغان توپچونکو کې علي محمد غزنفر 2، ناصر حسن او بشیر احمد یوه وکټ تر لاسه کړه. باید ویل شي چې یادې سیالۍ به د روانې جنوري میاشتې 13 نیټې پورې دوام کوي او د نمرو د جدول دوه مخکښې لوبډلې به پایلوبه ولوبوي. په ورته وخت کې افغان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د 19 ملي لوبډلې لوبډل مشر نصیر خان د یادې لوبلړې په اول سیالۍ کې د ټپ لامله له پاتو لوبو بهر شوی دی. هغه اوس د اړونده ډاکټرانو تر درملنې لاندې دی او د دې امکان شته چې راتلونکي نړیوال جام کې بیا لوبډلې ته راوګرځول شي.
د کرکټ له ډګره بل خبر دا دی چې په امریکا کې د پریمیم لیگ سیالیو پایلوبه افغان پریمیم لوبډلې وګټله. د یادو سیالیو پایلوبه هم د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 13 نیټه ترسره شوه چې افغان پریمیم لوبډلې د هندوستان پریمیم لوبډلې ته په پایلوبه کې ماتې ورکړه. افغان لوبډلې د عثمان غنی د 55 منډو پر مټ په پایلوبه کې د 114 منډو هدف ټاکلی و چې هندوستان یې په ځواب کې یوازې 90 منډې وکړې. په پایلوبه کې بل افغان لوبغاړي یوسف ځاځي ښه توپ اچونه کړې وه چې 4 لوبغاړي سوځولي وو. عثمان غنی د دې سیالیو د غوره توپ وهونکي او غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. هغه د 1 سلیزې او 3.5 سلیزو پر مټ په یادو لوبو کې تر 300 پورې منډې کړې وې. د ورد چې ښاغلی غنی اوس مهال د نڅرګندو دلایلو له امله له افغان ملي لوبډلې کېنول شوی دی.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د آسترالیا د نارینه کرکټ مخکښ توپوهونکي ډیوډ وارنر بلاخره پریکړه وکړه چې له ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو سره خدای پامانی وکړي. وارنر به د وروستي ځل لپاره د آسترالیا او پاکستان ترمنځ د سیډنی په ټیسټ کرکټ کې ولوبېږي. هغه د یادو هیوادونو ترمنځ د ټیسټ سیالیو د لوبلړې تر پیل وړاندې دا پریکړه کړې ده. ډیوډ وارنر په 111 ټیسټ سیالیو کې لوبېدلی چې په 203 پاڼو کې 8,695 منډې کړې دي. ښاغلي وارنر په یو پاڼه کې 325 نسوځېدلې منډې کړې دي او ټول ټال 26 سلیزې او 26.5 سلیزې وهلې. 2 وارنر په لومړي ځل د 2011 زیږدیز کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه د نیوزیلند پر وړاندې ټیسټ کرکټ پیل کړ. دغه راز هغه د وروستي ځل لپاره د ورځنیو سیالیو په نړیوال جام کې د هندوستان پر وړاندې په پایلوبه کې ولوبېد. وارنر نه غواړي چې نور په ورځنیو سیالیو کې هم ولوبېږي. هغه ټول 116 ورځنۍ سیالۍ ولوبولې او 6,902 منډې پکې وکړې. هغه د ورځنیو سیالیو په یوه پاڼه کې 190 منډې کړې دي او ټول ټوټال 22 سلیزی او 19 نیمه سلیزی وهلی دی. ډیوډ وارنر د 2009 زیږدیز کال د جنوري 14 نیټه یو ورځنۍ سیالۍ د سویلي افریقا پر وړاندې پیل کړې وی. د ویلو ده چې هغه په نړیوال شلوریزو سیالیو کې د استرالیا لپاره لوبه ته دوام ورکړي او تر څنګ به یې په سوداګریزو شلوریزو سیالیو کې هم ولوبېږي. اوس د بسکشۍ یا وزلوبې خبر. د افغانستان د وزلوبې سیالۍ وروستي پړاو ته ورسېدې چې پایلوبې ته یې د سمنګان او سرپل ولایتونو لار پیدا کړې ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویلي دي چې د جنوري په 3 نیټه د 4 په سهار په لومړنۍ نیمه پایلوبه کې سمنګان 1-0 پر وړاندې کندوز ته ماتې ورکړه. دغه راز په پلان کې و چې دویمه نیمه پایلوبه هم په همدې ورځ د کندهار او سرپل ولایتونو ترمنځ ترسره شي، خو د نامعلومو دلایلو پر اساس د کندهار لوبډله نیمه پایلوبې ته حاضره نه شوه او سیالي سرپل ته په ګټه ورکړل شوه. پایلوبه به راتلونکې جمعې په ورځ د کابل پر وخت سهار 9 پیل شي. یادې سیالۍ چې د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 26 نیټه پیل شوې وې 12 ولایتونو پکې ګډون درلود. د ویلو ده چې د وزلوبې لیګ سیالۍ د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وې او دا یې 5 پړاو دی. د کوربا سویلي افریقا او هندوستان ترمنځ د لوبلړۍ دویمه ټیسټ سیالي د جنوري په 3 نیټه د یاد هیواد په کیپ ټاون ښار کې پیل شوې ده چې سویلي افریقا په لومړۍ پاڼۍ کې یوازې 55 منډې وکړې. د هندې لوبډلې په توپا چونکو کې محمد سراج شپږ، جسپریت بومرا او مکیش کمار دوه دو لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ پچه هم سویلي افریقا ګټلې وه او توپ وهنه یې ټاکلې وه چې هیڅ توپ وهونکي تر شلو خپلې منډې وانړولې. په ځواب کې د هندوستان ملي لوبډلې بیا تر 153 پورې خپلې منډې ورسولې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د سویلي افریقا لپاره په توپ اچونه کې کګي سوراباډه او لونګي انګیدي درې لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز نادری برګر هم درې لوبغاړي وسوځول. د هند لپاره په توپ وهنه کې ویراټ کوهلی 46، دغه راز روهیت شرما 9 او شوبمن گل 46 منډې کړې دي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د کابل ښار د 14 ناحیې اړوند د الوخیلو کرکټ لوبغاړي د حدودو تثبیتولو، خطا چونه او د محافظتي جال لګولو چارې پیل شوې. افغان کرکټ بورډ ویلي له اړوندو ادارو د الوخیلو کرکټ لوبغاړي ځمکې لاس پینولو وروسته د یاد لوبغاړي د حدودو تثبیتولو او دغه راز د محافظتي جال د لګولو چارې پیل شوې، چې له دې وروسته به د یو بهرني شرکت له لوري د اړوندو مهندسي او نقشې کارونه هم پیل شي. یاد اداره زیاتوي ورپسې به موسم ته په پام سره په مناسب وخت کې د یاد لوبغالي لومړنۍ او بنسټیزې رغنیزې چارې هم پیل شي چې د شاوخوا 50 کلونو په موده کې به بشپړ او ګټه اخیستو ته وسپارل شي. ویل کېږي چې یاد کرکټ لوبغالی به په اساسي ډول پر 6 جریبه ځمکه ورغول شي او له رغېدو سره به یې ټولې هغه ستونزې حل شي چې اوس مهال ورسره اداره او ټول لوبغاړي لاس او ګریوان دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونې په دویمه نیمایي کې مو د افغان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر دریو لوبغاړو نوید الحق، فضل حق فاروقي او مجیب رحمان د لګول شوي بندیز په تړاو له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره مرکه کړې ده. کرکټ بورډ که څه هم نوید الحق او فاروقي ته د عربي متحده اماراتو پر وړاندې په لوبلړۍ کې د بیا لوبېدو چانس ورکړی، خو لا هم پر دوی بندیزونه شته او د ځانګړې کمیټې تر بلې پرېکړې به دا بندیزونه پر خپل ځای وي. نور په مرکه کې واورئ.
بالکل، زه هم د سوشل میډیا له طریقې خبر شوم. مجیب او فضل حق فاروقی او نوین باندې بندیزونه لګیدلې دي. خپل خلکو سیده خپل نظریات هم شیر کړي دي، خو زه دومره وایم چې کدا کار چیرته کېده یا داسې فیصلې کېده یا داسې کانټراکټ جوړېدی، نو لوبغاړو سره باید شریکې شوی وای یا یو میټینګ شوی وای. په هغه میټینګ کې به کرکټ بورډ خپلې اندېښنې ویلې وي، لوبغاړو به خپلې اندېښنې ویلې وي، اخر کې به یو تفاهم یو نتیجې ته سر رسېدلی وو، بیا به دا ورځ نه راتله. یو دوم باید په دې باندې د کرکټ بورډ د بورډ ممبرز میټینګ شوی وای چې هغوی د دې کار اپروول ورکړی وای، نو هغه کار هم په سترګو باندې ښکاره نه سو. نو دا رقم فیصلې سي دي ډېر په تدبیر سره او ډېر له حکمت نه کار اخیستل پکاري کله سیدا رقم فیصلې او ډیسیشنز اخیستل کیږي. نو نن نه سیدا ډیر زیات غبرګونونه ښکاري، دا به نو
کرکټ بورډ ویلي چې یادو لوبغاړو له مرکزي قرارداد لاسلیک کولو ډډه کوله. آیا دا ډول بندیز لګول د دې ستونزې اخري حل لاره وه؟
نه، بالکل نه، دا رقم بندیزونه د لارې حل نه ده، دا بلکې نور زیات مشکلات هم زیږوي. لکه مشکلات دا دي هغه لوبغاړي چې په ټیم کې وسلو وکوي هغه هم له ځان سره یو فکر بلري، سله کرکټ بورډ نه ډېر زیات میچ پیس او ډېر زیاتې تنخواوې او ډېر زیات سهولتونه ډیمانډ کوي یا وغواړي، نو هغه به کرکټ بورډ پوره کولی شي هغه ډیمانډونه به ومني که نه، دا به یو بله بیا له دې ستونزې نه وروسته به دا یو بله ستونزې کېدای شي نورې ډېرې زیاتې ستونزې وزېږي. نو داسې دا ډېر په مسلکي ډول باندې دا کار ونه سو او په کار وسه ډېر په مسلکي ډول باندې دا کار مخکې تللی وای. اوس د لوبغاړو سره یو ټول لوبغاړو سره یو اندېښنه پیدا شوه. بل اړخ بیا که ووایو یو فیصله ده، بورډ چې د خپل هغه پاور او خپل کنټرول چې دوی به په ټیم باندې راولي دغه په صورت کې چې دا به یو پیغام وي د ټولو لوبغاړو دپاره، یو سترانګ پیغام یې ورکړی ده، خو دا پیغام چې دا روان کې څه ستونزې زیږوي او څه پایلې به ولري تر اوسه پورې له دې نه مخکې مونږ په اوس په دې باندې ډېر زیات هغه پیشبیني چې ده مونږ نشو کولای.
لوبغاړو که څه هم په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو په غیر رسمي ډول یې ویلي دي چې له تیرو 12 میاشتو راهیسې معاش نه ورکول کېده او د بورډ له لورې ورسره ښه سلوک نه کېده. تاسې چې په بورډ کې وایي دا ډول پیښې وي؟
بالکل، که وګورو د افغانستان کرکټ چې دا ډېرې وسیع کرکټ ده او 2 ولایتو کې کېږي، 500 رجسټر کلبونه لرو، اداره لرو، دا ټول سیستمونه چلول دي. بیا که لوبغاړو ته د 10 میاشتو تنخواه نه میلاویږي بیا خو دوی ډېر زیات اندېښمن کېږي او خپل ژوند به څنګه مخکې ولي. نو داسې فیصلې هلته کېږي چې ډېر زیات فنډ وي، ډېر زیاتې لوبغاړو ته ډېر زیاتې پیسې د ورکولو توان کرکټ بورډ لري، نو بیا په دې صورت کې دا کم فیصلې کول چې دي اړینې دي، ضروري دي، ځکه د دې فائدې هم شته. فائدې دا دي چې ټیم به ډېر زیات یو ځای وي، په خپل فزیکي تمریناتو بې خیالي، خپل په تخنیک باندې به ډېر کار کوي، په خپلو کمزورو قوي نقطو به ډېر کار کوي، ټیم به په یو پلان باندې وي، پلان عملي کولو کې به څه مشکل نه وي، نو دا فائدې هم لري. خو که بیا چیرې پیسې نه وي او دا رقم بندیزونه منځته راځي، بیا یو منفي تاثرات د لوبغاړو په منځ کې غورځوي. او د موږ په وخت کې چې و داسې کار څو وارې په دې کار باندې فکر سوی ده، تاسو شاهدانی، خو دا کار بیرته لغوه سوی ځکه دواړه خواوې چې دي تفاهم ته نه دي سره رسیدلی.
په دې کې څه ستونزه وینئ چې یو لوبغاړی مرکزي قرارداد ونه لري او د یو هیواد د استازولي وکړي لکه ټرینټ بولټ، کوینټن ډیکاک او د ویسټ انډیز ځینې لوبغاړي؟
بالکل، په دې کې ستونزه نشته. په ډیره دنیا کې همداسې مخکېم د داسې کیسو مونږ د نورو کرکټ بورډونو سره شاهدان پاتې شوي یو، څه مسله او کیسه په دې کې نشته چې قرارداد ونه لري او دای له بورډ سره لوبه کوي. ډیر ملکونه چې دي ډیرو کمو لوبغاړو ته چې د خپل قراردادونه ورکوي او ډیر لوبغاړي بغیر له قرارداد له دوی سره لوبه کوي. که مونږ د ایرلند مثال راواخلو، 5 شپږ لوبغاړي کېدای شي قرارداد ولري، داسې نور ټیمونه که مونږ داسې وګورو او څوک چې قرارداد لري هغه په ډېر وسیع سطح او په ډېر غټه سطح باندې هغه قراردادونه خپله کرکټ بورډونه کله په خپله میډیا باندې شیر کوي، نو ډېرې زیاتې پیسې خپلو لوبغاړو ته ورکوي. دې کې به ستونزه نه وي، خو یوه ستونزه به دا وي چې لوبغاړو سره بیا دا په دې شکل خبره وسي چې بیا د دوی روزنیز کیمپونو کې حاضر وي، چې د ټیم په ګیدرینګ او ټیم په یووالي او کامبینیشن کې مکمل صحیح رول ولوبوي. روزنیز کیمپونه باید بیا مس نه کی، نو بغیر د قرارداد لوبه کول هیڅ ستونزه نه لري.
تر دې بندیز پرته بل کوم لار نه و چې دا موضوع پرې حل شوی وای؟
بالکل، د سی او ډیر طریقو باندې کار کېدلی سو، خو زه یو طریقه ویلی سم چې هغه دا د سی کچيري د سی او رینک جوړ شوی وای، تر دې رینک پوری یا دغه بنچ مارک پوری که دغه بنچ مارک چا ټچ ک، نو هغه ته موږ 2 لیګه ورکوای سو، که دغه بنچ مارک نه دوی پورته لاړ 3 لیګه کوای سی، نو د سی او طریقې باندې کولای سو چې دوی کار کړی وای چې هغه ټیم کې غړي زیات پرفارمران سي دي، یو د پاره یو د سہولت وای چې دوی څومره زیات پرفارمنس کوي نو د عمر زیاتو لګونو اجازه به ورکول سي نو د سې کار کې د حکد چیری په ټیم کې د چا پرفارمنس د زیات د خرابېدو په حالت کې یا ټیم ته پرفارمنس پاغلې ول نسی کوي چې د آی سی سی پر رینګ کې راسي یا د کرکټ بورډ هغه اصول یو رینګ چې دوی ډیزاین کړی وایي چې بغیر رینکینګ نسی ټچ کولای هغه ته باید د لګونو اجازه نه وای ورکړې داسې ډېر مثالونه او خبرې کېدای سي چې په هغه باندې کار شوی وای
د لوبله میدان او نیز سپورتي خبرونه درنوري دن کو د دې ونې لپاره مخ خبرونه هم دلته و تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر وش ساته.